سلور بجیشوی احمد چیبریم دا ازادی رادو دا دی سات پخبرونه که ستاسو کوربه په تخنیکی برخه که شمشاد زدران را سرم رستندوی دی اسلام علیکم. وړاندې به واورئ چې سر له نن شپې 12 بجو په افغانستان کې د طالبانو او حکومت له لوري تاوتریخوالی کمیږي. شاید دا په افغانستان کې د سولې په لور لومړی مهم ګام وي چې اخیستل کیږي. تر هر څه مخکې خبرونه سالی محمد سالی اوروي.
حکومت وای د تاوتریخوالی د کمولو پر مهال به امنیتي او دفاعي ځواکونه بیا هم د تیارسۍ په حال کې وي. د تاوتریخوالی د کمولو د موافقې په درشل کې لوڅو ولایتونو د ناامنیو خبرونه را رسېدلي دي. په ایران کې پارلماني انتخابات روان دي. د افغانستان حکومت وایي د وسلوالو طالبانو په وړاندې د تشدد د کمولو پریکړه د نن شپې له 12 بجو عملي کیږي. د ملي امنیت شورا ویاند وایي امنیتي او دفاعي ځواکونه به بیا هم د تیارسۍ په حال کې وي. جاوید فیصل نن جمعه ازادي راډیو ته وویل حکومت هیله مند دی یوې اونۍ په مخه د تاوتریخوالي کمول به تلپاتې اوربند ته زمینه برابره کړي.
موږ له خپل درسه کامل آمادګي لرو او په دې هیله یو چې دا یوه اونۍ بالاخره دې بایستی چې موږ د دایمي اوربند خاوندان سو تر هغه وروسته افغانستان ته پایدار سولره.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویلي د تاوتریخوالي د کمولو د بریا په صورت کې احتمال لري د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې موافقه پر مخ یوړل سي. دغه وزارت نن په ویلې کې ویلي چې دوی تمه لري د سولې موافقه د فبروري پر 29 لاسلیک سي. د طالبانو یو سرچینې د نوم نشول په شرط ازادي راډیو ته ویلي د تاوتریخوالي د کمیدو په وخت کې به د افغان قواوو د شپې عملیات او هوایي بریدونه کمیږي، په بدل کې به طالبان هم لوی حمله نه کوي. تفصیل ورسته. د تاوتریخوالی د کمولو د موافقې په درشل کې لوڅو ولایتونو د ناامنیو خبرونه را رسېدلي. د ملي اردو مسؤلان وایي چې په زابل او ارزګان کې 15 وسلوال طالبان وژل سوي. د افغانستان په جنوب کې 215 اتل قول اردو وایي چې په پوځي عملیاتو کې چې پرون سوي 4 نور وسلوال طالبان ټپیان سوي دي. د دې قول اردو ویان خواجه یحیی علوی نن ازادي راډیو ته لومړی په زابل ولایت کې د عملیاتو په اړه وویل.
د زابل ولایت د مرکز کلات په مربوطاتو کې د دښمن 8 کسان وژل شوي او د دغو جنایتکارانو 3 تنه ټپیان شوي دي. د دښمن یو موټر او 2 موټر سایکلونه هم تخریب کړای شوي دي.
شغلی علوی وایي چې 2 نور وسلول طالبان د زابل په شینکی ولسوالۍ کې وژل شوي او یو تن ټپي دي. دغه ورځ د ارزګان په مرکز ترین کوټ کې هم د پوځي عملیاتو پر مهال د 15 وسلول طالبانو د وژل کېدو خبر ورکول شوی دی. په بل خبر کې د کندهار په شورابک ولسوالۍ کې د دولت 3 مخالف وسلول وژل شوي. امنیه قمندانۍ وایي افغان ګډو ځواکونو دغه ګډ عملیات تېره شپه د ولسوالۍ په سرو ساحانو سیمه کې کړي. د تلفاتو په اړه د دې قمندانۍ ویان جمال نصر بارګزی نن ازادي راډیو ته وویل.
دښمن ته غاش ماتون کې جواب ورکړی دی. په دې عملیاتو کې 3 وسلوال وژل شوي دي او 2 نور مرګونی زخمیان شوي دي.
بلخوا په سرپل ولایت کې بیا 209 شاهین قول اردو وایي چې امنیتي ځواکونو د طالبانو یوه ډله ییزه حمله په شا تنبولې. د قول اردو په یوه اعلامیه کې ویلي چې وسلوالو طالبانو تېره شپه د ملي امنیت پر یوه پوسته حمله وکړه چې د امنیتي ځواکونو له مقاومت سره مخامخ شول. په اعلامیه کې ویلي چې دغه حمله 2 ساعت روانه وه چې طالبانو ته په نتیجه کې درنه مرګ ژوبله واوښته. 209 شاهین قول اردو ویلي د طالبانو درې مهم قمندانان ابوبکر، عیسا او ملا محمود له شپږو نور وسلوالو سره وژل شوي او 13 تنه نور ټپیان شوي دي. په دې لکه د افغان قواو د مرګژوبلې په اړه څه نه دي ویل سوي. ایرانیانو نن د دې هېواد د پارلمان د غړیو د ټاکلو لپاره رایه ورکول پیل کړي دي. په دغو انتخاباتو کې د ایران د پارلمان د 290 څوکیو لپاره له 14,000 زیاتو کسانو نومونه ثبت کړي وو، خو د پیاوړې نگهبان شورا لخوا یوازې 1,148 کاندیدان تایید شوي دي. د ایران د نگهبان شورا په دغو انتخاباتو کې د شاوخوا 9,000 کسانو د کاندیداتوري غوښتنه رد کړې ده. د اوسني پارلمان نوي تنه غړي هم د نگهبان شورا لخوا د نن ورځې په انتخاباتو کې له کاندیداتوري محروم شوي دي. په دغو محروم سو کسانو کې د پارلمان پخوانی غړي بهروز نعمتي هم شامل دي. هغه نن په تهران کې وویل
اونایی که رد سرایت کردن بار خودشون سنگین کردن.
هاگو کسانو چی دخل کو صلاحیت رد کرده پا حقیقت که خپل بار دروند کرده. مک خود خل کو پا خدمت که او او یو با. یو لار داوه چی پتاکنو که برخ واخلو خو هاگو کسانو تر رای ورکلو چی لمک سر فکر او دریز یاو ده. او پا یو دول زمگ رای ده اقتدار غختنی پا ورانده ده مخالفت رای ده.
د امریکا متحده ایالاتونو د ایران نگهبان شورا تورانه کړې چې په انتخاباتو کې د هغو کسانو د کاندیداتوري مخه نیولې چې د ایران د رهبر آیت الله علي خامنه‌ای د پالیسیو پلوي نه کوي. امریکایي رسنوی راپور ورکړی چې استخباراتي چارواکو ویلي روسیا غواړي د امریکا د 2020 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي. استخباراتي چارواکو د کانګرس غړي ته ویلي چې روسیا دا کار د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له کمپاین سره د مرستې لپاره کوي. نیویارک ټایمز او واشنگټن پوسټ ورځپاڼو او اسوسییټډ پریس خبري اژانس پرون په جلا جلا راپورونو کې ویلي چې دا خبرداری د فبروري پر 14 د تړلو دروازو شاته په جلسه کې ورکول شوی دی. دغو سرچینو د راپور د دوو چارواکو په حواله چې له دې جلسې خبر وو او د نوم نشول په شرطي خبري کولې ورکړی دی. د نیویارک ټایمز رسپنې په حواله ولسمشر ډونالډ ټرمپ په دې جلسه خوشنی سوی او ویلي دي چې ډیموکراتان به له دغو معلوماتو د ده پر ضد استفاده وکړي. د امریکا استخباراتي چارواکو ویلي چې روسیې د 2016 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې هم د ټولنیزو شبکو د کمپاینونو په مرسته مداخله کړې وه. او په اوکراین کې وروسته له هغې تشدد پیښ شو چې د اوکراین لومړۍ ډله وګړي د چین له ووهان ښار څخه نووي سانجاري شارګي ته انتقال کړی سول. ځایي اوسیدونکو پرون سیمې ته د هغو کسانو له انتقال سره مخالفت وکړ چې د دوی په باور احتمالا په کورونا وایرس اخته دي. ځایي اوسیدونکو پر دغو انتقال شوو کسانو د ډبرو ګزارونه وکړل او له پولیسو سره په شخړه واوښتل. اوکراینی چارواکو ویلي چې په هغه الوتکه کې چې له ووهان څخه اوکراین ته والوته 45 اوکراینی وګړي او 20 بهرنیان دغه راست طبي کارکوونکي او عمله شامل وو. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلینسکی پرون پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلي چې دغه الوتکه چې اوکراینیان او ګڼ بهرنیان یې لیږدول د تیلو لپاره د کیف پر هوایي ډګر کښېنستله او وروسته خارکیف ته والوته. د انتقال شوو کسانو د قرنطین لپاره په خارکیف کې یوه ساحه مشخصه سوې ده.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12 نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونې په دوام د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان جاوید فیصل د طالبانو او حکومت له لوري د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه وایي.
موږ کامل آمادګي لرو او په دې هیله یو چې دا یو اونۍ بل اخره دی بایستی چې موږ د دایمي اوربند خاوندان او تر هغه وروسته افغانستان ته پایدار ستوره.
د تاوتریخوالي کمیدل نن د شپې 12 بجې پیل شي. په دې اړه د سیاسي چارو د کتونکو نظیم سمون نظر اخیسته.
دا یو فرصت ده چې د پسرلي د تر رسیدو مخکې چالته بیا د جنگ جګړې د موسم پیل دي. د دې مخکې موږ یو مطلوبه نتیجه ترلاسه کړو چې بل اخر یو دایمي اوربان خواته لاړو.
په لوګر کې د شپږ ولایتونو ځوانانو د اوربان لپاره مشاعره کړې.
چیرته لرې له چاودنو، چیرته لرې له بریدونو، چیرته لرې له فیسبوکه، چیرته لرې له خبرونو، چیرته ورک له څراغونو، چیرته لرې له ویبپاڼو، تلویزیون او رادیوګانو، چیرته لرې له یارانو.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې له طالبانو سره د تاوتریخوالي کموالی به عملا نن شپه 12 بجې پیل شي. په دې ترڅ کې د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت یوه اعلامیه خپره کړې ده. په دې اړه جزئیات له کابل رحمت الله افغان راکوي. افغان صاحب، په دې اعلامیه کې څه راغلي؟
بل شبر صاحب، په یو وخت باندې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هم دا رنګ طالبانو اعلامی ورکړی دي. د دوړو اعلامی محتوا داسې ده چې دوی دوړو ولیدي چې په قطر کې د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې لاسلیک ته چمتووالی نیسي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې راغلی دي چې دغه هوکړه به د همدې میاشتې په 9 د فبروري په 9 نیټه په قطر په دوحه کې البته لاسلیک سي. او په اعلامیه کې د بهرنیو چارو وزارت له افغانانو غوښتي وو چې له دې فرصت نه په استفادې دوی باید د بین الافغاني خبرو لپاره چمتووالی ونیسي. په اعلامیه کې د قطر هیواد همدارنګه د دې سولې د خبرو ګډونوالو او شریکانو څخه هم مننه سوې ده. او دوی ولیدي چې دغه اوربند ته به لاره هواره کړي، دغه هوکړه او د بهرنیو ځواکونو وتل به هم ورسره لازمي سي. نو په ورته وخت کې د طالبانو هم اعلامیه ورکړې ده. طالبانو هم دغه نیټه کره کړې ده. دوی ولیدي چې د هوکړه لیک د هود میاشتې په 10 چې د فبروري په 9 کېږي لاسلیک کېږي. طالبانو په اعلامیه کې ولیدي چې د دغه هوکړې لاسلیک ته یو شمېر هیوادونو همدارنګه سازمانونو استازي ور دعوت کړي دي او له لاسلیک وروسته به د طالبانو ځینې زندانیان هم آزاد شي او بین الافغاني خبرو لپاره به لاره هواره شي. بل شي بر صاحب،
مننه افغان صاحب. البته د فبروري 9 سبانه بله شنبه کېږي او وسپره شو د امنیت شورا مسلې ته. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې له طالبان سره د تاوتریخوال کمواله به عملا نن شپه 12 بجې شروع شي. دغه شوراویان جاوید فیصل ازادي رډو ته ویل چې افغان حکومت د یوې اونۍ لپاره بشپړ چمتووالی نیولې. په دې اړه نور جزئیات لکول.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو احضارات پر ځای دي خو د یوې اونۍ په اوږدو کې به د طالبانو خلاف عملیات نه کوي. د دغه شورا بیان جاوید فیصل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې له طالبانو سره د تاوتریخوالي کموالی نن شپه 12 بجې پیلېږي.
د افغانستان حکومت د سولې له پروسې څخه د اعظمي ګټه اخیستنې په هدف کامل آمادګي نیولې ده تر څو دغه یوه اونۍ چې وسلوالو ډلو د خشونت د کمښت په نوم نومولې د دې یوې اونۍ څخه اعظمي ګټه واخیستل شي. موږ له خپل ادرسه کامل آمادګي لرو او په دې هیله یو چې دا یو اونۍ بل اخره دی بایستی چې موږ د دایمي اوربند خاوندان سو تر هغه وروسته افغانستان ته پایدار رسولره. د شپې له 12 بجو څخه پیلېږي.
خاقلی فیصل زیاتوي چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به د پخا پشان د خلکو امنیت د تاسیساتو او لوی لارو ساتنې دنده پر مخ وړي. له طالبانو پرته به په نورو تروریستي ډلو باندې حملې هم داسې روانې ساتي. د امریکا او طالبانو ترمنځ لاسلي کېدونکې احتمالي هوکړې مخکې په افغان جګړه کې ښکېلو خواوو هوکړه کړې وه چې د یوې اونۍ لپاره به تاوتریخوالی راکموي. دا په داس حال کې ده چې دوه ورځې مخکې د سولې پر موضوع د حکومت یو لوړپوړي چارواکي ازادي راډیو ته ویلي وو د تاوتریخوالي د کمیدو اونۍ کې به د طالبانو بریدونه 80% راکمیږي. سرچینې زیاته کړې وه طالبان اوس مهال په ورځني ډول نږدې 15 بریدونه کوي خو دا شمېر به 15 ته راټیټ شي. دغه راز به طالبان پر هیڅ ښار برید نه کوي. د امریکایي ځواکونو پر نظامي مرکزونو به هیڅ ډول ډزې نه کوي. همدارس د افغان ځواکونو یوازې لوی نظامی مرکزونه لکه قلی اردوګانې کندکونه به تر برید لاندې نه راځي او پر لوی لارو به هم د طالبانو لخوا هیڅ ډول نظامی عملیات نه کیږي. سرچینه زیاتوي د تاوتریخوالي د کمیدو د نیټې سره سم به افغان او امریکایي ځواکونه هم پر طالبانو هیڅ ډول تهاجمي عملیات نه کوي. خو کچېرې طالبانو پر افغان ځواکونو کوم برید وکړ، افغان ځواکونه به دفاع کوي او امریکایي لوري به د افغان ځواکونو ملاتړ ته وردانګي. د تاوتریخوالي د کمیدو د نیټې پر مهال به د افغان او امریکایي ځواکونو ترمنځ ګډه نظامی شبکه جوړیږي چې پورزنی ډول د بهر څارنه وکړي او ټول معلومات یې په دوحه کې له طالب لوري سره شریک کړي. په ورته وخت کې که څه هم په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین د تاوتریخوالي د نیټې په اړه څه نه وایي، خو نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې د هوکړې له لاسلیک مخکې امن فضا رامنځته کیږي. هغه وایي د هوکړې له مخې د توافق له لاسلیک وروسته بین الافغاني مذاکرات پیلېږي. د باور جوړونې لپاره طالب زندانیان هم آزادیږي. طالبان هوډ لري د توافقنامې له لاستیک نه څو ورځې مخکې مسؤونه فضا رامنځته کړي، خو افغان حکومت د طالب زندانیانو د خلاصون په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د طالبانو یوې سرچینې له دې وړاندې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د تاوتریخوالي د کمیدو د نیټې پر مهال به افغان ځواکونه شپنی عملیات، هوایي بریدونه او نور پای ته رسوي، تر خوا به یې طالبان هم لوی بریدونه نه کوي. که څه هم له طالبانو سره د امریکا د سولې هوکړې لیک لاسلیک سوی نه ده، خو ویل کیږي چې د دې هوکړې په متن کې د تاوتریخوالي د کمیدو سربیره پر اوربان هم تمرکز سوی. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د امریکایي چارواکو نظر هم راواخلو، خو تر اوسه نه یو توانېدلې.
د رحمت الله افغان په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې نن د شپې له 12 بجو وروسته به د یوې اونۍ په مخه طالبان او افغان حکومت د یوې اونۍ په مخه شخړې راکموي. یوه اونۍ که شخړې کمې شي د دواړو لوریو ترمنځ به اعتماد پیاوړی نه کړي. په دې اړه مې د سیاسي چارو د کتونکي نظیم سمون نصر اخیستی.
د اعتماد پازی لپاره یو مهم ګام دی او وبلیدل شي چې په یو اونۍ په اوږدو کې څومره ملموس کموالی راغلی په تاوتریخوالي کې.
سمون صاحب، له لویه سره که چېرته دې ته وګورو، د افغانستان د سولې په لور فکر نه کوي چې دا لومړی مهم ګام دی چې په تیرو تقریبا 300 کلونو کې اخیستل شوی دی چې د افغانستان د حکومت مخالف وسلوال موافقه کوي چې یوه اونۍ به شخړې راکموي؟
تحقیقاً بل پرمختګ په دې برخه کې دا ده چې حکومت او امریکایان په دې کې سره موافق دي. یعنی تر ډېر اوږده ځنډو سره بالاخره د بهرنیانو او د افغان حکومت ترمن په سوله کې د سولې په تګلارې کې اوس همغږي رامنځته شوه. پخوا حکومت دا نه منله، هغوی د مکمل اوربند غوښتنه کوله. ولې کله چې حکومت اعلان وکړه چې دوی هم د تاوتریخوالي د کمولو له طرحې سره موافق دي او البته ځینې شرایط به لري ګوري چې په یو نه کې څنګه پرمختي نو دا خپل خپل یو ډیر لوی پرمختګ دا او دقیقا نشک پرته د اوربان د جګړې د شدت کمیدل خبرو د څو د خبرو بلار کې یو ډیر لوی پرمختګ.
په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو شارج د افیر ازادي راډیو ته تیرونی په یو مرکه کې وویل چې د امریکا متحده ایالات غواړي چې تاوتریخوالی راکم شي او داسې تاوتریخوالی راکم شي چې نتیجه یې اوربان ته شي. فکر نه کوي هغه کسان چې له تاوتریخوالي د یوې اونۍ په ترس کې لاس اخلي دوی به هم دې ته زړه شکي چې د اوربان په خواروان شي؟
موږ تجربه لرو د وړم کال د اوربان نه درې ورځې اوربان چې سره ډېر سخت تاثیرات یې د جګړو په لیکو باندې درلودو، خصوصا د طالبانو په لیکو کې ډېر خلک بیا دې ته آمدن او چې بیا تر جګړو لیکو ته ستانه شي. نو د شک پرته دا خپل تاثیرات لري او هغه یو لوی اندېښنه هم د طالبانو چې دوی مکمل د اوربان خواتنې هم دا ده چې که چېرې دوی اوربان اعلان کړي نو ممکن دا د جنګیالیو هغه روحیه یې هغه سي تزیستی. له بلې خوا ډېری طالبان په دې باور دي چې امریکا او طالبانو ترمنځ تړون کېدونکی دی او بل اخر امریکایي ځواکونه له افغانستانه وځي نو دوی نه غواړي چې بیا ځان ته داسې یو جګړه کې ښکېل کړي چې هغه د دوی د ژوند په بیه باندې تمام شي. نو اوس چې کله د بهرنیو ځواکونو وتل نه رسېږي یقیني شوي نو دا عقل او منطق نه مني چې بیا د څوک د دولت په وړاندې وسته پورته کړي او یا د خپل ولس په وړاندې. نو دا یو ښه فرصت ده او هیله ده چې د پسرلي د تر رسېدو مخکې چې هلته بیا د جنګ جګړې د موسم پیل وي دا دې مخکې موږ یو مطلوبه نتیجه ترلاسه کړو چې بل اخر یو دایمي اوربان خواته لاړ شو.
په افغانستان کې مختلف وسلوال شته، خپل سره وسلوال شته، داسې کسان شته چې هغوی په افغانستان کې سوله نه غواړي، داسې کسان شته چې غواړي د حکومت او د طالبانو ترمنځ واټن زیات کړي. نو کېدای شي چې دغه کسان هم حمله وکړي، بریدونه وکړي او بیا بیرته مسؤلیت طالب حکومت واچي، حکومت په طالب واچي، دغه څه اندېښنه نشته؟
ولې د سولې په پروسو کې سپایلرز یا ورانکار یا ناصر دا معمول خبره ده، هر چیرې داسې ورانکار یا ناصر پیدا کیږي چې دغه ډول پروسې تخریبي نو هغه ښه هغه هم همداده ده یو اونۍ چې دغه د ازمایښتي دورې دواړو لپاره شته دي، هم د دولت په سطحه کې هم له دولت بهر د طالبانو په سطحو کې داسې کسان شته دي چې هغه د سولې په پروسه کې هغوی دغه نه دي خپل نور ملاحظات لري، خپل نور شخصي غوښتنې لري، هغه له جنګ تغذیه کیږي. نو تا باندې داسې یو څه متصور دي، یعنی موږ باید د دې هغه ولرو آمادګي ولرو چې داسې یو څه به کیږي.
نظیم سمون ول دوی څخه مننه کوم. یو یادونه وکم چې دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې په دوهمه برخه کې ازادي واوریدونکو پروګرام لرو. په دې پروګرام کې تاسو په ځخ ثبت شوی پیغامونه خبرو، البته تر څلورنی مبجو مخکې ازادي راډیو تاسو یو شمېره رسیدلې سمې سونه هم لولو.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لاري واوري د ازادي راډیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
اوس یو سیمه ایزه مسله راخلو. د ایران خلک نن د پارلماني انتخاباتو لپاره رای ورکوي. په دې انتخاباتو کې هغو کاندیدانو ته رای ورکول کیږي چې له توندلارو مشانو جوړی دولتي شورا تایید کړي وي، خو دې شورا اصلاح غوښتونکي کاندیدان رد کړي دي. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل راکوي.
له توندلارو مذهبي مشرانو جوړې ځواکمنې شورای نگهبان ټول 1340 کاندیدان تایید کړي او د ایران د پارلمان د 290 سیټونو د ګټلو لپاره د شاوخوا 9000 اصلاح غوښتونکو کاندیدانو ګډون رد کړی دی. د شورای نگهبان د انتخاباتو کمیټې په دې ډله کې د اوسني پارلمان د هغو نوي غړو غوښتنلیکونه هم رد کړي چې اصلاح غوښتونکي یا منځلاري ګڼل کیږي. د ایران لوی مذهبي مشر آیت الله علی خامنه‌ای نن د سهار په 8 بجو د رای ورکولو د بهیر له پیل څخه لنډه شیبه وروسته په تهران کې خپل دفتر ته نږدې په یو مسجد کې رای ورکړه. هغه د ایران پر خلکو غږ وکړ چې رای ورکړي. خامنه‌ای وویل هر څوک چې د ایران ملي ګټې ورته مهمې وي باید په انتخاباتو کې ګډون وکړي. هغه د روانې اونۍ په سر کې ویلي وو چې د خلکو پراخ ګډون به د ایران پر ضد د امریکا او اسرایلو د پلویانو پلانونه او دسیسې شنډې کړي. خامنه‌ای د ایران د شورای نگهبان پر یو شمیر غړو د امریکا نویو بندیزونو ته چې پرون اعلان شول د اشاره پترڅ کې وویل دښمن غواړي د خپل نهایی فشار نتیجه وویني. متحده ایالاتو د ایران د پارلماني انتخاباتو له پیلېدو یو ورځ مخکې د شورای نگهبان پر هغو 15 غړو بندیزونه اعلان کړل چې د کاندیدانو پر رد او تایید کې مهمه ونډه درلوده. په دې ډله کې د شورای نگهبان منشي او ځواکمن دینی عالم احمد جنتی او څلور نور غړي شامل دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو بیان کې ویلي دی چې د جنتی په څیر دینی عالمانو له یو څلوېښت کلونو راهیسې ایرانیان د رایو ورکولو له رښتینې حق څخه محروم کړي دي. د ایران لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي براین هوک پرون په واشنگټن کې یوې خبري غونډې ته وویل چې جنتی د کاندیدانو په غوره کولو کې مهم رول درلود. ښاغلي هوک وویل جنتی او د بندیزونو د کمیټې نورو څلورو غړو ایرانیان د آزادو او عادلانه انتخاباتو له حق څخه محروم کړي دي. په پاتې کسانو کې محمد یزدی چې د ایران د قضا لومړنی مشر و، محمد حسن صادقي مقدم، سیامک راپایک او عباس علی کت خدای شامل دي. کت خدای نن پر ټویټر په یو پیغام کې ویلي دي چې د امریکا اقدام دیموکراسۍ ته سپکاوی دی. نوموړي ویلي د امریکا حکومت د شورای نگهبان پر غړو د غیر قانوني بندیزونو په وسیله وښودله چې دیموکراسۍ ته هیڅ راز لیوالتیا نه لري.
د ایران انتخابات څومره عادلانه او د دیموکراسۍ له معیارونو سره سم دي؟ په دې اړه احمد تکل په ناروې کې له ډېره افغان شنونکي عیسی ستانکزي سره مرکه کړې. ښاغلی ستانکزی په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب وایي چې د ایران پارلماني انتخابات څومره حقیقي دي او د عامو وګړو اراده تمثیلوي.
د دې لپاره چې د ایران د انتخاباتو د حقیقي والی په هکله ډېر پوسو، بهتره د ایران د نظام جوړښت ته پام وکړو. د ایران په نظام کې خصوصا د پارلمان د کنټرول لپاره یوه شورا لري، دوی د شورای نگهبان یا ساتندوی شورا په نامه. دغه شورا نه یوازې دا چې د کاندیدانو صلاحیت تاییدوي، بلکې د پارلمان ټول مصوبې دوی له سره ګوري. که چیرې د قانون او شریعت سره مخالف وي نو دا قابل د قبول نه دي. نو په دغه سیاو ماحول کې چې یو ساتندوی شورا او ډېر کسان چې دولس غړي لري او شپږ غړي یې د رهبر ته مستقیم نظر لاندې انتخابیږي او نور هم علما دي یا فقها دي، نو د انتخاباتو یا د کاندیدانو راتګ بې معنا ده او دیموکراسي نه سي تمثیلوي.
ډاکټر صاحب، عام خلک، عام ایرانیان انتخاباتو ته په کوم نظر ګوري او څه تمه ترې لري؟
تر هر څه وړاندې خو باید دا ووایو چې د ایران د نظام چارواکي یا مذهبي مشر په شمول ټول دوی دا غواړي چې خلک په انتخاباتو کې ګډون وکړي. خو تیرو انتخابات ته پام سره دوی ډېر کوشش وکړي چې په هره طریقه وي، یا د اصلاح طلبانو په مټ یا په نورو طریقو خلک راوباسي. خو دا ځل د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر زیات خراب ده، او په تیرو وروستیو کې د اوکراینی تیاری پیښې چې وسوې او دغه راز ځینې اعتراضونه چې وځپل شول، طبیعي خبره ده دا په د خلکو پر روحي تاثیر کوي او خلک هومره زړه نښه کوي. او بله مهمه خبره دا ده چې پخوا اصلاح طلبان له قدرت کې وو، هغو خلک راوستل، خو اوس هغوی هم کمزوري دي او هغه قدرت نه لري. نو زه فکر نه کوم چې خلک د په پراخه پیمانه ګډون وکړي، یا ډېر د زړه ورته ښه کړي چې د انتخاباتو نه به چې راوځي چې دوی مشکلات حل کړي. له دې پرته له دې انتخاباتو د خلکو هیله ډېره نشته.
ظاهرا لیدل شوي یوه ډله خلک شته چې په انتخاباتو کې ګډون کوي، او په تیرو څو اونیو کې یو شمېر خلکو د نظام په پلوي په مظاهرو کې ګډون کړی و. دغه خلک څوک دي او د ایران په ټولنه کې شمېر په پرتلیز ډول څومره دی؟
د ایران اسلامي جمهوریت خپل پلویان لري، او بلکې تاسو پام کړی وي د قاسم سلیمانی له مرګ وروسته ډېر خلک راغونډ شول دغه په فاتحه کې یا جنازې کې. نو داسې هم نه ده چې انتخابات به بیخي خلک تحریم کې، نظام پلویان لري خپل. بله خبره ده چې نظام ډېر مختلفې طریقې لري چې خلک راغونډ کړي. مثال په ډول دوی په مسجدونو کې لس کسیزې د بسیج ټولنې لري، دا هر لس کسیزې ټولنه بیا له هر مسجد سره ارتباط لري. دغه ټولنه دغه ډلې چې دي غیر رسمي ډلې دي، حکومت دوی هم خلک تشویقوي چې انتخاباتو کې برخه واخلي. نو داسې هم نه ده چې څوک به برخه واخلي، ولی اصلا په حقیقت کې هغه څوک چې په دیموکراسۍ باورمند دي، هغه څوک چې اصلاح طلبه دي، فکر نه کوم چې هغوی دې برخه واخلي.
ډاکټر صاحب، امریکایي چارواکو د امریکا حکومت تیره ورځ د شورای نگهبان پر پنځو چارواکو بندیزونه ولګول. دا بندیزونه به د انتخاباتو پر عمومي نتایجو، په انتخاباتو کې د خلکو پر ګډون او رایو کوم اغیز ولري؟
دغه حالت هم د هغو کسانو سره مرسته کوي چې د نظام پلویان دي، یا د امریکا په ضد، یا د امریکا مداخله غندي. دا هم مرسته کوي چې دوی برخه واخلي. البته د شورای نگهبان د حالت ډیر خلک په تنگ دي. تاسو فکر وکړئ چې 15 نفر غړي لري، او په دې 15 نفر کې شپږ کسان مستقیما د رهبر په
خوښ انتخابیږي او دا نور کسان هم علما او فقیهان دي چې هغه هم د رهبر نفوس په دوی ده مطلق انداد رهبر او د سپای پاسداران په اختیار کې و شورا ده. نو ډیر کسان حتی تی شورا داسې کسان هم رد کړي دي چې په خوا په مجلس کې حضور درلوده در حال چې دوی کړنلاره متفاوته ده.
او یو ورسته پښتنه ډاکټر صاحب چې د ایران په دولتي سیستم کې د شورای نگهبان او شورای خبرګانو د لوی مذهبي مشرایت الله علی خامنهای په څیر له قانون څخه اوچت صلاحیتونه او ادارې شته، په داسې یو حالت کې پارلمان څه معنا او صلاحیتونه باید څومره وي؟
ګوره که تاسو پام وکړئ د ایران د اسلامي جمهوري نظام له جوړېدو سره سم یو کال بعد دغه شورا رامنځته شوه. په اول کال کې چې انتخابات وشول حتی د حزب توده کسانو نورو کسانو هم برخه واخیسته، خو ورو ورو دغه شورا اولا د اجرایه شورا په نوم یا د مشورتي شورا و نظارتي شورا او وروسته بیا ساتندوی شورا سو. او د ایران سیستم د ایران نظام داسې جوړ ده چې هر څه د ایران د مذهبي مشر او د سپای پاسداران تر کنټرول لاندې او ټول اجرا د یوې لخوا کیږي. دا د لپاره چې وخې خلکو ته چې موږ هم دیموکراتیک نظام لرو، موږ دیموکراسي لرو او د دیموکراسي تمثيليږي، د لپاره دغه کار نه کوي.
د سیاسي چارو شننکې ډاکټر عیسی ستانکسې.
تاسو لا پیغامونو
ترګون کوچای خبرې کوم د غزنی ولایت څنګه سواري نه دا افغانې خبره د تیمور واسي وروره په دغه وسنګ دا غدا چې موږ د خار په زندې صحو کې افغاني مرواز دا په لری نام نسیمو کې کلدار ده. دلته زموږ پروس زموږ مزدوري په کلدار ده. یو دا سنګ دا پرسنګ دا چې خار ته لاړ شو ان افغاني د کمخ یو شای په سل کلداري وسل افغاني ده. دا بل سنګ دا افغاني مخالف مهمي او خبره ده. خو دلته حکومت نه دغه وختونه موږ لرو چې دوی د اجناسو به کافي ډول په نظر کې ونیسي. نو کلدار خو ډېر دلته دومره افغاني نه څه چې ټول یو وات ګوښ ګوښ ته ورسېږي. خدای دې وکړي چې ما پیغام مسؤولو چارواکو ته ورسېږي. سلام علیکم،
عبدالرحمن د کابل ولایت څخه خبرې کوم. د حکومت د پاسپورت ریاست له رئیس څخه ورته مسؤلینو څخه خواهش کیږي چې د کومو کسانو پاسپورتونه تاریخ ختم شوی وي یعنی اکسپایر شوی وي چې تمدید کیږي یعنی نوی کیږي باید د پخوا په شان په 1,500 افغانۍ تمدید شي. دوی اوس له سره نوي پاسپورتونه بل ورکوي، یعنی 5,500 افغانۍ پرې مصرفېږي. دا ظلم ده له د خوار ملت سره. نو بیا هم خواهش کوو چې د چا پاسپورتونه اکسپایر شوي یعنی میعاد یې ختم وي باید یې د کال یا د مثال یو کال نه وي دریو د کال مطابق 1,500 افغانۍ واخلي د پخوا په شان باندې. بیا افغانستان ټول خوار ملت ده. وسلام.
نوم یې زیول حق ولی دی د کونړ ولایت تیز درې ولسوالۍ نه تاسو ته سماس کې ما یو غټه څنګه چې زموږ د تیز درې ولسوالۍ کې د حق د مخابراتي پایو نشتون دی ځکه ډیر خلک د دې مشکل سره مخامخ دي. دستګاه کار نه کوي او یو د یو د افغان د سیم د سره چې کله اختر وي کله مسټه خوشحالي وي نو او د دوی کو ډیرو بار په ډیر ځای کې کله خلک کړي کې لسی او بل سره بیا مصروف وي. نو د ازادي راډیو نامو اتمه د چیرې غږ زموږ
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
وړاندې د ازادۍ په پروګرام کې ستاسو په ژغ نور پیغامونه هم لرو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1,300 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولی دي.
عبدالعزیز غالب لمارجی پوښتنه کړې ده چې ژغ مې بدل شوی دی او دایلي کې چې نارو خونه یم او زکام یم. حبیب الله حلیم له خوست لیکي د حکومت او طالبانو ترمنځ پریکړه ته خوشاله یم. کلیم له غزنی لیکي خوشاله یم چې تاوتریخواله راکم شي. خان محمد اسلامیار له نادالی ولسوالي لیکي خدای دې د خیر سوله راولي. سمی الله د کندهار له میوند څخه لیکلي دي که طالبان سوله او اوربند غواړي نو له افغان حکومت سره دې خبرې وکړي. عبدالرحمن له کابل لیکلی دی که طالبان سوله کوي باید ژر تر ژره اوربند ته غاړه کیږدي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځیاریو بلي کې خدای دې وکړي چې د تاوتریخوالي له کمیدو سره اوربند ته زمینه برابره شي. قدیر تکین لیکلی دی د تاوتریخوالي د کموالي پیل په نیک فال نیسو. نظام الله ساپی له کونړ لیکي کاندیدان دی خپل لانجې نوري پریشتي سولې ته د کار وکړي. بشیر حبیب زید د لوګر لازر لیکلی دی ان شاء الله دا ځل به سولې راځي، او مایوان له کابل لیکلی دی سولې ته ډیر خوشبینه یم، کېدای شي چې دا ځل سولې راشي ځکه چې طالبان او حکومت دواړو پریکړه کړې ده چې تاوتریخوالی راکم کړي. ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولش پژنوي په ټول افغانستان کې اوري. څلور بجې او دیرش دقیقې شپې. لنډ خبرونه له سالی محمد سالی څخه اور.
د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو وایي چې د واشنگټن او طالبانو ترمنځ به د سولې موافقه د فبروري پر 9 نیټه لاسلیک شي. د افغانستان حکومت د دې موافقې د لاسلیک په درشل کې د یوې اونۍ لپاره د تشدد د کمولو پریکړه کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت شورا وایي چې د تشدد د کمولو پریکړه به د نن شپې له 12 بجو عملي کیږي. د افغانستان د ملي اردو چارواکي وایي چې په زابل او ارزګان کې 15 وسلول طالبان وژل سوي او 4 تنه نور ټپیان سوي دي. چارواکي وایي چې دغو وسلولو ته په بیلابیلو پوځي عملیاتو کې مرګ ژوبله اوښتی ده. د دولت 14 مخالف وسلول بیا د کندهار په شورابک ولسوالۍ کې وژل سوي دي. د کندهار امنیه قمندانۍ وایي چې افغان ګډو ځواکونو دغه پوځي عملیات تیره شپه د دې ولسوالۍ په سرو څاهانو سیمه کې کړي دي. په سرپل ولایت کې بیا 209 شاهین قول اردو وایي چې امنیتي ځواکونو د طالبانو ډلیزه حمله په شا تمبولې ده. ایرانیانو نن د دې هېواد د پارلمان د غړیو د ټاکلو لپاره رای ورکول پیل کړي دي. په دغو انتخاباتو کې د ایران د پارلمان د 290 څوکیو لپاره رایه اچول کیږي. امریکایي رسنوی راپور ورکړی چې استخباراتي چارواکو ویلي روسیا غواړي د امریکا د 2020 میلادي کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې لاسوهنه وکړي. استخباراتي چارواکو د کانګرس غړو ته ویلي چې روسیا دا کار د ولسمشر ډونالډ ټرمپ له کمپاین سره د مرستې په هدف ترسره کوي. او په اوکراین کې وروسته له هغې تشدد پیښ شو چې د اوکراین لومړۍ ډله وګړي د چین لو وهان شار څخه نیوی سانجاری شارګوټی ته انتقال کړی. سول ځای وسیدونکو پرون سیمې ته د هغو کسانو له انتقال سره مخالفت وکړ چې د دوی په باور احتمالا په کورونا وایرس سخت دي.
د لوګر په مرکز پولی عالم کې ځوانانو د اوربن ژغ په نوم مشاعره جوړه کړې ده. په دې مشاعره کې د شپږو ولایتونو ځوانانو او د شعر او فرهنګ مینوالو برخه اخیستې ده. په دې اړه نجیب الله الوخیل راپور لري.
د اوربن ژغ په نوم لوګر کې مشاعره چې د یاد ولایت مرکز اړوند د التمور سیمې ځوانانو لخوا جوړه شوې وه، له لوګر سربیره د خوست، پکتیا، پکتیکا، لغمان او کابل څخه هم ګڼ شاعران او فرهنګیان ورغلي ول. د شیرعلي مخلص په نوم د التمور د ځوانانو ټولنې مشر آزادۍ راډیو ته وویل
ګړتیا اوربن ده او د اوربن ژغ تر نامه یو لوی ولسي مشاعره جوړه ده، او هدف هم له دې نه ده چې د سولې راوستو او د اوربن لپاره د عام ولسونو کوم غږ چې د باید راوچت. دلته مشاعره کې د خوست، لغمان، پکتیکا، پکتیا، کابل او د لوګر خپل شاعران.
د لوګر د اطلاعات او فرهنګ رئیس عبدالرحمن تسلوایی په خوا به د سولې او اوربن غږ د غونډو او ناستو د ویناوالو لخوا کېده، خو دا ځل دا غږ د هغو سره په توپیر د شاعرانو لخوا اوچتېږي.
دا ځل زموږ شاعران رونه، لیکوالان رونه او هغه چې د شعر په چوکاټ کې ولست خپل پیغام رسوي، دوی د شعر په ترڅ کې د سولې او د اوربن غوښتون کې دي. تاسو ولیدل چې په دې مشاعره کې خورا ډیر د کلیو او د بانډو خلک راغلي وو چې دا د موږ لپاره یو خورا ښه زیری ده.
د لوګر په اوربن غږ مشاعره کې له خوست میلمه شاعر مطیع الله تراب هم د التمور د سیمې ځوانان وستل چې سوله په یو نوي پیغام کې نغښتي وه.
دغه نوم کې یو ښه پیغام و، نو ممکن دغه کاڼي زړونه نرم کړي او تر څو پورې چې دغه ځوان کول کې دومره احساس دی چې هغوی په یو چا باندې غږ کوي، د اوربن غږ. زه فکر کوم یو ښه پیغام و، او غواړم چې نورو ولایتونو کې هم دغسې یو نوی پیغام سره مشاعره دغه کې دا خلک په مخ باندې بوزي.
د لوګر په اوربن غږ مشاعره کې ګڼو شاعرانو خپل او د نورو انتخابي شعرونه او غزلونه وویل. شاعر قیوم سیال ګډونوالو ته یو انتخابي شعر وړاندې کړ.
زه ملنګ چلم پریږدو، زه چې پریږدو زیارتونه، چرته لرې غره ته لاړ شو، پریږدو کلي او ښارونه. زه چې داسې ځای ته ولاړ شو چې هنداره پکې نه وي، برقي ستنې پکې نه وي، پخه لاره پکې نه وي، چرته لرې له چاودنو، چرته لرې له بریدونو، چرته لرې له فیسبوکه، چرته لرې له خبرونو، چرته ورک له څراغونو، چرته لرې له ویبپاڼو، تلویزیون او رادیوګانو، چرته لرې له یارانو.
په یاد مشاعره کې دوه نورو شاعرانو، فرهاد یوسفی او مسعود ساروان، هم خپل شعرونه وړاندې کړل.
تراشا
ازرائیل زما روح واخل نور درما راو غرزید په کلی باندې بم دی او بس جنگ دی خالونه دی خالونه دی خلق نور هم پیدا کا په حسن کی د زن خال دی کم دی او بس جنگ دی
لهره یوی هلک در تیر شم منی می او ځان ستا د قدم لاندې در لاندې کړم راځي با کچکول کړم په غاړه لیوانتوب وکړم په عشق گریوان که د مجنون غوندې رتاړې کړم راځي با
د لوګر د اوربن غږ مشاعرې په پا پای کې پر یو شمېر میلمنو شاعرانو برابرې شوې ډالۍ هم وویشل شوې.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمول بولدینګ و سارای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
آزادی او اوریدونکی جوړونکی فریبا ظاهر.
د ازادي او اوریدونکو د خبرونې درنو مینوال زما فریبا ظاهر سلامونه ونی کی هیله ومني خدای دې چې جوړ روغ اوسې. د دې ونی په خبرونه کې د نورو پیغامونو ترڅنګ د خوست ولایت د اوسیدونکو ستونزې مرخصت دي او د دې ولایت یو چارواکي را سره غږیدل دي تاسو پر ستونزو باندې د باورو او د غرض د خبرونې په پاته برخه کې د نورو ولایتونو څخه هم چې کوم ستونزې را رسیدلې دي موږ به کوشش وکړو چې د خبرونې د وخت په پام کې نیولو سره درته خبر وکړو. البته پیغامونه ستاسو هر اونۍ موږ ته ډېر رسیږي، مننه کوم. او موږ هم تر خپل وسه هڅه کوو چې پیغامونه مو واخلو او اړوندو مسؤلینو ته یې ورسوو. تر یوې لنډې دمې وروسته به د خوست د والي لویان سره مرکه واورو چې ستاسو ستونزې مې ورسره شریکې کړې دي.
آزادي او اوریدونکي پروګرام اوري.
د خوست ولایت د والی ویان طالب منګل صاحب، ډیره زیاته مننه کوم چې زموږ پروګرام ترغلی او ومنله چې د خوست ولایت د اوسیدونکو شکایتونه جواب کړي. نو د خبرونې د جوړښت سره سم به موږ د لومړي اوریدونکو پیغام تاسو ته دروړو، بیا به وروسته ستاسو جواب واخلو.
څنګه مزامن پیغام خبرې کوم د خوست ولایت نه او دومره د غنه یو د کلدورو په نورخونو کې پارک دا چرواکي ټول د پروتدي بخاري ته نوځي د مسلمانانو ته سخت تکلیف ده. مخکې په کلدورو په فل کلدورې وی ورکول او اوس په فل غنه دا هر شګي داسې ده. دا نه په کریا کې ترمپور کې لگا پرچون سامانو کې سره پټرول ډیزل چې دی په خپل حال دي نه ټول مرخو کې چې ګول او غول دا سلام
منګل صاحب. د دې اوریدونکو
خبرې تاسو ښه کاوره ما
د دې اوریدونکو ستونزه مو اوریدل غواړم تاسو جواب واخلو. دې
ډیر مننه کوم تاسو ګران اوریدونکو ته سلامونه نیکې هلي او د ورور ته هم سلامونه او نیکې هلي. دا ستونزه په خوست کې موجوده و چې یو شمیر اټیوالو د افغاني او د کلدارو د پروسی پر مال چې په ټول خوست کې افغاني ترویج ولا د اټیوالو د نسو استفاده کوله. په خوست کې لډیرو کال وروسته په بشپړ توګه په مرکز او ولسوالیو کې افغاني ترویج ولا چې دا د خوست والی د وی طرح لمخې و چې په دې طرح کې ټول ارکونه په نظر کې نیول شي وو چې بل اخره په لنی توګه دغه طرح تطبیق شو او په دې ولایت کې په ولسوالۍ او مرکز کې افغاني ترویج شو چې لامل یې په یو شمیر اصنافو کې د نرخونو د لوړوالي خبره وشوه چې د دې نرخونو د کنټرول لپاره د مدني ټولنو سره د اصناف سره او ترڅنګ د خار د ټولنیزو شوراګانو او اتحادیو خاروالۍ ولایتي شورا او اړوند ادارو سره په بیا بیا ناستې تر سره شوې چې بل اخره د ستونزې ته د رسیدنې په موخه باندې د ټولو اصنافو د مشرانو د غوی په خوخه د خروالې په همغږي سره وتوانو دو ترسو دوی ته ترتیب کو چې دا محل په خوښ کې نرخامه ټول ته تبدې شوې دي او هغه سناب چې نرخامه پاتې دي د ضربه د غو نرخامه هم وړاندې شي. یو مثال زه تاسو ته وایم چې مخکې په سل افغانۍ باندې د ګازو یو کیلو خرچه ده چې فعلاً لپاره په ټول خوښ ښار کې په 15 افغانۍ باندې د پلورل کیږي چې د دوی د غریب راښکته شو. همداشان په پارکینګونو کې به پخوا 15 افغانۍ اخیستل کیږي چې فعلاً لپاره 40 افغانۍ اخیستل کیږي. دا پروسه په جدي توګه تر څیړنې او ارزونې او تر څنګ د څارنې لاندې ده او په منظمه توګه باندې په خوښ ښار او ولسوالیو کې چې موږ ګرځي او هر څوک چې د دې پروسې څخه سو استفاده کوي موږ ولسونه متضرر کوي د هغه پروګرام دی جدي اقدامات کوي ضرور دي اندښنه نه کوي دغه موضوع ان شاء الله د کنټرول لاندې ده کنټرول شوی ده د اسناف واټیوالو سره او بیا بیا ناست شوی دي او دا پروسه به دوام لري تر څو چې موږ ولسونه د دې پروسې نه لکه څنګه چې رضایت خو دلې همکاري کړي ده همداسې دوام لري.
بله ډېر زیات مننه کوم. یو بل اوریدونکی پر واخلو دوی هم د ښته ماشونو څخه شکایت لري خپل له دوی ویوړو.
السلام علیکم. زموږ دا غوښتنه ده د خوست ولایت د حجرانو په نمائندګۍ چې د نیو ماشينه 15000 افغانۍ دي نه په 15 افغانۍ دي نن سبا کې ماته دي هیڅ کار نه کوي نیو د ورپور چارواکو څخه دا هیله کوو چې مسته ده د ماشينه په ورکی او دا به د موږ د پر ډیره د اتحار خبر راځي او تاسو د می خبره ول پوری چارواکي تا ورسوي. سلام علیکم.
بلای منګاسب
ډیره مننه کو پیدرو کې د خدمتي کارکونکو هغه حل دل چې دوی کوي اپ کم ماش باندې د دوی د کورنۍ هغه ساتنه کوي د دوی له دې همت او د دوی د دې اوسلې څخه مون مننه کو او له دوی نه د دوی دغه او یار چې په ادارو کې د کارکول دي دا ستایو په عموم کې دولت د دې مامورینو د معاشاتو ترورولو د لپاره بلابلې طرحې لري چې په دې باندې په لوړه کچه باندې کار شروع دي او بیا به هم د دې کسانو غوښتنې او وړاندیزونه او ستونزې به موږ د ولایت مقام محترم والی صاحب سره او لږې ورسته لوړو مقامات سره شریک کو تر څو د دوی وختونو ته جواب ویل شو.
نو دا طرح څونه وخت به ونیسي چې د عملي کیږي؟
ان شاء الله دوی ته د اضافه کاری سیستم هم فعال دی او هغه تو خدماتي کارکونکو چې دوی اضافه کاری کوي هغه ته اضافه کاری نیول کیږي او تر څنګ به موږ د دوی وختنه او وړاندیزونه د لوړو مقامات سره شریک کو تر څو کولای شو چې د دوی د اوایدو په برخه کې او یا هم د مشاورتو په برخه کې بدون راول.
ډیر مننه. یو بل اوریدونکې د تعلیم په برخه کې څه نظر لري خپل د دوی څخه وایو.
بلې السلام علیکم. آیا تم د هوسل ته هم؟ امیر زده چې دلته د ایجوکیشن باندې په پرمختګونو نه لیدل کیږي. ته جو حسنشت پتر په کې انځنته د درس زمينه نه برابر هم نو هله مداد چې د داغه د بورډ چارواکو تر افیس ورسوي ډېر ډېر مرګ.
بله منګل صاحب که څه هم دې مشخص کوم ځای نوم نه دی اخیستې چې په کوم ځای کې ما وای چې په اطرافو کې د مسلې ته ډېر توجه نه کیږي که تاسو په دې اړه لږ معلومات راکړئ چې واقعا د تعلیمي یا د پوهنې وضعیت څنګه دی؟
خوشبختانه چې په سږ کال کې په خوست کې د پوهنې په برخه کې د ولایتي ادارې د نوي مشرتابه پر اتک سره ژور پرمختګونه او اصلاحات رامنځته شوي دي چې لنی کمرغه دا مهال د خوست په ټولو ولسوالیو او په مرکز کې د 122 ښوونځیو د جوړېدو چارې روانې دي چې په نویم کال کې به نوي ښوونځي موږ ګټې اخیستنې ته وسپارو او په عملي توګه به زده کوونکي ښوونځیو ته لاړ شي.
دا په کوم ځای کې؟ دا په کوم ځایونو کې؟ په مرکز کې که په پروتو سیمو کې؟
دا په مرکز او په ولسوالیو کې. په مرکز او ټول ولسوالیو کې په هر ولسوالیو کې په ځینو ولسوالیو کې لکه د مساخل ولسوالی چې لري پرته ولسوالی ده په دې ولسوالیو کې عملاً د ديالو سخونځي د ودانۍ د جوړېدو چارې روانې دي لکه د دې میدان ولسوالی چې لري پرته ولسوالی ده په دې کې د 200 خونځي د جوړېدو چارې عملاً روانې دي چې راتلونکي نوي کال ته به دا نوي ټول خونځي به ګټه اخیستنه ته وسپارل شي او ځکه چې به په دې خونځي کې درس وای او د دې لپاره به سربانه برابر شي وي او ترڅنګ په یو سل دوه ویشت خوندوی چې چار روان دي د غوڅ خپلواک نظارت کیږي او د نوي کال د زکونکو د شمولیت لپاره کمپاین لسر له اوسه پیل شوی دی په ټولو ولسوالیو او مرکز کې په خوز کې هیڅ یو خوندوی نه دی تړل شوی فورس د کونکي خوندې خلاص دی او فورس د کونکي خوندې ته دي کته چې دلته وګورئ ټول علمي او زکریز مرکزونه فعال دي هم په ولسوالیو کې او هم په مرکز کې په ولسوالیو کې د زکونکو لپاره د کورسونو شمیر ورځې نه بلې ته په لوړېدو دی او هر څوک کولی شي چې په اسانۍ سره خوندې ته لاسرسی ولري او ترڅنګ په دوه منډو ولسوالیو کې دوه ورځې وړاندې د دوه منډو ولسوالیو ټول علما کرامو قومي مشرانو قومي پرېکړه وکړه چې د پنځو کالونو پورته تر شلو کالونو پورې ټول ماشومان او تنکي ځوانان به د قومي جرګې او د پرېکړې له لارې ښوونځیو ته لیږي چې دا یو لازمي لپاره د خوښۍ زیری و او هغه چا چې زده کوونکي خپل ماشومان ښوونځي ته ونه لیږل هغې دپاره یې قومي جریمه ټاکلې د خوست ولسونه په دې برخه کې ویښ شوي دي د دولت د خوانه ټول امکانات ورته برابر شوي دي او انشاءالله په راتلونکي کې به هم دا پرمختګونه دوام لري په خوست کې د ښوونځیو دروازې ټول خلاصې دي هم د جنکیو او هم د زده کوونکو په وړاندې هیڅ ډول ستونزه موجوده نه ده هم په لرو ولسوالیو کې او هم په نږدې ولسوالیو کې
بله کډوالو ته به ورسو چې د کډوالو ستونزې واورو دغه یو اوریدونکي کوم پیغام چې مشتر رسیدلی و دا به تاسو ته دروړم
السلام علیکم از له خوست نه زنګ وایله حجی علامه تمام نه کوم موږ برانو د کډې چې موږ ته لکه ګل نه تاسو ته اوس نو حکومت په څنګه کې نو څو چا غام کولای دلته نو سر په نه لري په دغه چې وشي باید موږ غام وکړو چې هغه موږ خو په دغه ځای راټو اچ چې غوانه نه زیرت پاکستان د پاکستان خو په نه په نه راځي وکړه
بله مګا صاحب
په خوست کې یو هغه کډوال دي چې داخلي بيځای شوی دي او داخلي بيځای شو سره مون پتیره اونۍ کې د دوی د 200 کورنۍ سره نږدې مرسته وکړه ترڅو په ژوند کې هغه توګه چې ورته اړتیا لري هغه ته راون شي او ترڅنګ هغه بيځای شوی چې د شمالي وزیرستان راغلی او په ګولان ټیم کې موجود دي هغه تخپل اولی چې بوغلی وو او د دوی د وزارو کسانو په شاوخوا کې چې الته موجود دي دا غو سره په بیلابلو برخو کې د کډوالو د چارو او د انسان د ادارې لخوا نه مرستې کیږي او د مسولیتونو ورته برابر شوی او د دوی ټول ستونزې او غوښتنې راخستل شوې دي مرکز سره شریک شوی او ترڅنګ 13 ورځې د کډوالو د عالی کمشنرۍ د مسؤلیت د مسؤل سره چې والي صاحب سره لیدنه لرله اګه سره دغه موضوعات باندې خبرې اترې شوې تر څو وتوانی وګچه هغه به ځای شوی چې په خوست کې دی دا غو د لپاره نور مرستې هم راجل کړو دا لړۍ دوام لري او دا چې دغه ورور چرته دی په کوم ځای کې دی کولای شي چې د کډوالو چارو ریاست ته مراجعه وکړي او خپل هغه وختونه ورسره شریک کړي تر څو د مرستې لپاره دوی پولیس کې شامل شي او کتل شي چې دا واقعا د مستحق دی کنه تر څو مرسته ترلاسه کړي نو دې دی الته مراجعه وکي او موږ د کډوالو چارو ریاست ته هدایت وکړو تر څو دغه کسانو سره چې پاتې دي او تر اوسه پورې مراجعه نه کړي هغه سره هم مرسته وکړي دا لړۍ به دوام ومومي او موږ کوشش دا دی چې د داخلي بيځای شو سره او تر څنګ دغه کډوالو سره چې د نورو ځینو ناراضي هغه سره پر وخت مرسته وکړي
بله ډیر مننه کوم او یو ورستۍ اوریدونکې یو معلول دی چې د یم د خپل ماشونو څخه شکایت لري ته دې ستونزه باندې په جواب وره
هلو سلام علیکم زه د خوست ولایت نه سلیم کروان د سپری نږدې څخه زحمت در کوم دا پیغام پریږدم چې موږ یو خوست سرحدي نږدې ولسونو کې د مویدینو شهیدانو وارثینو ته خپل حقوق د درې کاله کېږي چې نه دي رسېدلي او نه ورته راغلي دي موږ ستاسې نه هیله کوو چې جګپړو مربوطه چارواکو ته موږ دا پیغام ورسوئ په درناوي او خلک ډېر په تکلیف او تشویش کې دي سلام علیکم
بله مګا صاحب
ډیره مننه کوو د معلولینو حقوق چې په تیره میاشت کې یوازې د زمیدان ولسوالۍ او د مرکز د یو شمیر سیمو د معلولینو حقوق پاتې وو چې موږ په دې وتوانېدو والي صاحب د شهدا او معلولینو د محترم وزیر صاحب سره خبرې وکړلې او هغه بودیجه مو خوست ته انتقال کړله او بالاخره په یوه ناسته کې په غونډه کې دوی ټولو ته دغه حقوق چې دي توضیح شول. او د نه پوهېږم چې دا ورور دلته خو کټګوري هم موجود دي چې دوی په نظامي برخه کې معلوم شوي دي یا دوی د پخواني وخت معلوم دی یا په اوس وخت کې معلوم شوی دی که څنګه. خو که چېرته دوی رجستریشن نه وي کړی، دوی د هغه پروسه چې د کار او ټولنیزو چارو چې اوس دا اداره بېله شوې ده د شهداو او معلومینو امریت ته د مراجعه وکړي او هغلته دې د خپل غوښتنې او وړاندیزونه ورسره شریک کړي، تر څو که چېرته دوی هغه حق د کارت د حق کارت نه وي ترلاسه کړی تر څو هغه کارت واخلي او هغلته ثبت شي او په راتلونکي کې دوی ته دغه معاشات ورکړل شي. او د شهیدانو په برخه کې مونږ د مرکزي ادارو سره په تماس کې یو او د دې غوښتنې وړاندیزونه مو لیږلي. ان شاء الله چې دې برخه کې مونږ خپل هڅې او کوششونه ولایتي اداره په بیا بیا سره کوي.
ډېره زیاته مننه کوم د خوست د والي ویاند شغلی طالب منګل صاحب چې د خوست ولایت اوسیدونکو ستونزې مو واورېدې او جواب مو کړې. البته موږ نورې ستونزې او پیغامونه هم لرو، خو دا مو د بېلګو په ډول انتخاب کړي وو او تاسو جواب وکړ. ډېره مننه.
زه تاسو نه هم ډېره مننه کوم. کورما آباد چې د ولستونزې تر موږ رسوي او خدای دې وکړي چې یو ورځ په افغانستان کې سوله ومن رامنځته شي او دا ټولې ستونزې له منځه لاړ شي.
آزادی او اوریدونکو، ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې به د نورو ولایتونو څخه هم ستاسو را رسیدلې پیغامونه در سره شریکو او به په نورو خبرونو کې پر هر یو باندې جلا جلا د اړوندو مسولینو سره خبرې وکړو.
السلام علیکم. زه سلامونه وایم د ازادي راډیو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه وایم. زه محمد داوود خاکسار د ژړی ولسوالۍ څخه په تماس کې یم او ما د حکومت څخه دا هیله او ارزو ده موږ دلته په ژړی ولسوالۍ کې او نه مکتب نه ښوونځی لرو. موږ دا غواړو چې موږ دلته ښوونځی او مکتب را جوړ کړي تر بیا ښه وخت. الله په امان.
السلام علیکم آزادی کارکونکو ته السلام علیکم. زه د لوګر ولایت ولسوالۍ نه نماینده مایبینو خبرې کوم. د مونږه دغه د حاضرې د مایبینو د تقریبا د نو نیم سل کسو ماش خواته دا دوه کاله کېږي چې نه ورکوي او نه کارتونه ورکوي، بایومتري کارتونه نه ورکوي او نه درې څلور کاله کېږي کتابچې جوړې کړې دي، بایومتري کارتونه نشته. د ما لوړپوړو چارواکو نه دا هیله کېږي چې ما غږ واوري او د ما د ازادۍ کارکوونکو ته لوړپوړو چارواکو ته دا پیغام نشر کړي. السلام علیکم.
السلام علیکم. دی زه دی پکتیا دی ولایت دی زایو جاکوت کی اوسیدونکی یم. امین الله نامیږم. مکتب کې د تذکری ویلی نارسی ډیر وخت کېږي، نومونه مو هېر کړي دي. تذکری وی خیر کوي نه، خواهش کوو چې تذکری روکي زر سر زره. ما پیغام ورکو و سلام په احترام.
السلام علیکم. زه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. یو سرتېری په حیث نه زه تاسو وزیر دفاع ته دا پیسه هات کوم چې موږ ته لو کیږو که څه تر خېتنه کیږي په لر لږ غو کې راغلي کورو مې نه کړی او موږ نه موږ چاري وي دیواله لاسو په سر راځنه دیواله لاسو او د اردو له دیواله لاسو نو موږ سره ټوک مافي کوي کاندې او کومه دې دا کاندې موږ نه روپې غواړي. موږ د لوړ مقاومت نه دا غواړو چې دغه دې وادانو کولو دګانو کې دا رسپټینه موږ نه غواړي او موږ خپه او تربت نه چې په کورو کې دی واسطې خلک یو او موږ غا اکثره تو کوړي نه موږ ډېر خلک کورو مې نه سي هیڅ یو لکه موږ ته تو کرا دا ته کو کرا دا کرا څنګه په ډېر ورو په باندې په ډېر ورو باندې زه دا خپل ورځې دا غل سلام ما سره کې دی وانا تلویغ مې راو غاري خاص ما نه په مخې ته مې غاري تاسو زه په ځل کوم ځای نه راو بغري نه تړای مې ته خو موږ لازم خاطر نه کاري ټول د واسطو او د رسپټو خلک
استاسو نه مننه کوم ګرانو دوست. تاسو هم پر خدای سپارم او مننه کوم چې پیغام راستولای وو. هله د چاړوندو مسولینو هم اوریدلې وي. زموږ د نن ورځې د خبرونه وخت هم دومره وو. تر د خدای په منی د مخ غوړم دی دا ونه کوم چې د دې پروګرام په جوړولو کې زما سره طاهر روشن مرسته او همکاري کوي. مننه ځنې کوم او تر بل خبرونه پرې تاسو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
بس خوګه سندره راوړه اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندن،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دختران نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود،
حکومت مردمی نمی بود.
رادیو آزادی، حامی دموکراسی.